द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د نهه ورځ 2018 کال د جنوري 1 نیټه د پاکستان کې وخت شوې ده د ماخام اته په افغانستان کې دی د ماخام اونیمه په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 10 بجې دی ډیو ریډیو په دې خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جواد
هرکلی وایو او لاول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان د تر ټولو لوی صوبې پنجاب کې میشته د ترهګر ګرځول شوې ډلې جماعت دعوا مشر حافظ سعید په خپل کور نظر بند کړی شوی دی. د سیمې څېړنکارانو وایي په هیواد کې د یوه نړیوال ترهګر په اسانه ګرځېدو سره د پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسیو باندې پوښتنې راپورته کیږي.
خبرو سره لینک کی چې د شهرګردی اداسه وقتی طور باندې یو کس زما په خیال هغه سپورټ ورکول هغه انتهایی بالکل د لانګ رن ډېر نقصان دی عمل دی.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وای اسلام آباد د نوی مالیاتی ایوارډ د پاره د وسیلو په ویش خندانه چي او د صوبو برخه کومول غواړي. د زیاتۍ په خیبر پختونخوا کې د شاملې دو په صورت کې د فاټا بجټ پیسې هم صوبې ته ورکول اراده نه لري.
تیر ان ایف سی واره کې د کلیئر کټ ډیسیژن دی چې د صوبو حصہ د دې نه کمیږي او نیکست په بیا فیصله کوي چې کپاټا په صوبو خیبر پختونخوا کې مرد شو نو اعظمګ رونه دي موږ به خپل رونه نیو موږ په هغه باندې بیا څه خبره نشته.
او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کډوالو د محدودیت په برخه کې د نوي فرمان سره د مخالفت له امله لوی څارنواله سیلی یارس د دندې ګوښه او پر ځای له عالي وزارت څخه غوښتي دي چې د فرمان څخه حقوقي دفاع وکړي.
سرټکی تاسو واورېدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان حکومت تیره ورځ د حافظ سعید په ګډون 15 ترهګر نظر بند کړی دی. د حافظ سعید نوم د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو په لیست کې دی او د هغه په سر باندې 10 میلیونه ډالر انعام هم ټاکل شوی. حافظ سعید تیره ورځ په لاهور کې د پولیسو لخوا ونیول شو او تر نیولو وروسته یې خپل کور ته ورسو ترڅو هلته یې نظر بند کړي. سعید د جمعیت دعوا مشر دی او په 2008 میلادي کال کې د ممبئی د ترهګریز برید مسؤول ګڼل شوی په کوم کې چې تر 170 زیات کسان وژل شوي وو. هندوستان د حافظ سعید د نظر بند کېدو هرکلی کړی او دا یې د پاکستان لخوا د ترهګرو پر ضد یو مهم ګام ګڼلی.
د خیبر پختونخوا د مالیاتو وزیر مظفر سید وایي وفاقي حکومت د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډز انډولو دپاره جدا جدا حربې استعمالوي. د ډیوه ریډیو سره مرکه کې مظفر سید زیاته کړه وم قومي مالیاتي کمیشن یا ان ایف سی ایوارډ د وړاندې نه 2 ځله ځنډول شوی. هغه وایي وفاقي حکومت د 4 واڼه صوبو پنجاب سند بلوچستان او خیبر پختونخوا نه غوښتي چې ګلګت بلتستان فاټا او آزاد جموں کشمیر سره سره د پاکستان چین اقتصادي راهداري د امنیت دپاره دي هم د خپل برخې نه 100% حصه ورکي. خو صوبای د مالیاتو وزیر وایي دوی دې ته تیار نه دي. هغه دا هم وویل کچري قبایلي علاقې د خیبر پختونخوا برخه شوي نو د وفاقي حکومت اراده نشته چې د قبایلي علاقو د بجټ برخه دوی ته ورکي.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد چارواکو په یوې سیمه ییزې ډلې انصار الحسین باندې له دې عمله بندیز ولګوه چې د سوریې د جګړې لپاره یې جنګیالي استول. که څه هم پاکستاني رسنیو په انصار الحسین باندې لګېدلې بندیز تېره اونۍ خپور کړ خو ویل کېږي چې په یاد ډلې باندې دغه بندیز د ډیسمبر د میاشتې په 1 نیټه لګېدلې وه. د دغه بندیز له مخې به په پاکستان کې د انصار الحسین ډلې فعالیت غیر قانوني وي. د پاکستان په سنا کې د دفاعي کمیټې مشر عبدالقیوم وایي پاکستان په انصار الحسین ډلې له بندیز نه وروسته ګوري نورې هغه ډلې هم ومومي چې د سوریې جګړې ته له پاکستان څخه جنګیالي استوي.
د پیښور سره نږدې د ناګومان په علاقه کې امنیتي چارواکو یو ګاډی د بم چاودلو ښکار شوی دی. په دې پیښه کې د دریو امنیتي عسکرو په شمول 9 تنان زخمیان دي. حمیدالله پیلن تفصیل راکوي.
د ځایي پولیس چارواکو د وینا تر مخه دغه د ځمکني بم چاودنه د پیښور په ناګومان سیمه کې سهار وختي هغه وخت رامیسته شوه چې د دغه ځای نه د عسکرو یو ګاډی تیرېدلو او پولیس چارواکي وایي د چاودنې هدف خو هم دغه ګاډی وو. د پولیسو علاقایز مشر ډي اس پي ګران الله خان ډیو ریډیو ته وویل
دا دې ته موږ چر پول وایو دا پخوانی پول دی چې کراس کوو دی کې په آی ډي بلاش ریموټ کنټرول او بی ڈی ایس مطابق داغ تعداد چکمو داغ بارود 5 کلو سیکورٹی بس منگا علاقہ ٹولا کارڈن کڑے رہا او گیر چاپیرا لگی ہوئی نے پری جموں خورا سر چپریشن کی مشتبہ دو کسان نیولی ری سر دس او مزید لگی ہوئی کوشش کو
د چودنې پړاله تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې، خو د بم نه کار کوونکي محکمې چارواکي وایي په دې کې 15 کیلو بارودي مواد کارول شوي وو، او په بیړني حالاتو کې د مرستندویه ادارې ریسکیو 112 ویان بلال احمد پیزی وایي په نه نجوبل کسانو کې درې عسکر او شپږ ملکي وګړي دي. په پښتونخوا او قبایلی سیمه کې امنیتي او حکومتي چارواکي د تیرو کلونو په پرتله د تشدد او بمی بریدونو د پیښو د کمی دعوی په تکرار سره کوي، خو په مطبوعاتو کې د پښتونخوا او قبایلو د بیلابیلو سیمو نه په امنیتي چارواکو د بریدونو راپورونه په دوام سره رامنځته کیږي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، پیښور.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کډوالو د محدودیت په برخه کې د نوي فرمان سره د مخالفت له امله لوی څارنواله سیلی یارس له دندې ګوښه او پر ځای له لی وزارت څخه غوښتي دي چې د فرمان څخه حقوقي دفاع وکړي. ټرمپ لوی څارنوالۍ ته ډینا بوینټي ټاکلی چې باید د سنا له خوا د تایید رایه ترلاسه کړي. تمه ده د سنا قضیه کمیټه به نن د جف سیژن په اړه هم رایه ورکړي، او بیا د ټولې سنا لخوا به ورته د دیونې په وروستیو کې رای ورکړل شي. بختور شاه له بشپړ راپور سره.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ د کډوالو د بندیز په اړه د ده په صدارتي امر د عمل نه کولو په سر د امریکای اټارنی جنرال میرمن سیلیټس د خپلې څوکۍ نه لرې کړې ده، او د هغې په ځای د انصاف د وزارت ډانا بوینټې کېنولې. ښاغلي بوینټې ویلي دی به د صدر ټرمپ لخوا د ایمیګریشن په اصلاحاتو فوري عمل کوي. نوموړی بوینټې به تر هغې لوی څارنوال یا حکومتي وکیل وي تر څو چې د دغې څوکۍ دپاره د سینټ عدالتي کمیټې د نومول شوي اټارنی جنرال جف سیشنز منظوري نه وي ورکړي. د جف سیشنز د منظورۍ عمل به نن په سینټ کې شروع کیږي. اټارنی جنرال میرمن سیلیټس پخوانی صدر براک اوباما په دغه څوکۍ ټاکلې وه. نوموړی پرون د انصاف وزارت ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې هغه د صدر ټرمپ لخوا امریکا ته پر راتلونکو خلکو بندیز یو غیر قانوني ګام ګڼي، او غواړي چې هغه څه وکړي چې د امریکای قانون سره سم وي. د صدر ټرمپ لخوا د اوه اسلامي هیوادونو په وګړو امریکا ته پر راتګ د بندیزونو په فیصله نن په درېیمه ورځ هم په ټوله امریکا کې احتجاجونه روان دي چې پکې د کانګرس غړو او د مدني ټولنو مشرانو هم برخه اخیستي.
د امریکا لخوا په ایران په عارضي سفري پابندۍ باندې د ټولې نړۍ ایرانیان فکرمند دي. د وایس آف امریکا د ایران څانګې یو پروګرام کې خلکو په دې حق لا خپل فکرونه بیان کړي. یو ایرانی ښځه چې د خالی په ورځ د ایران نه پراتګ د لاس انجلس په ایرپورټ لسو ګینټو پورې سره کړی شوې وه، وایس آف امریکا پرشین سرویس ته ویلي د ایمیګریشن چارواکو ته د نیمې ګینټې اختنو پوښتنو کې انتهایي شخصي سوالونه کړي. ندا دایمي د 30 کالو طالب علم ده، او د امریکا په ګرین کارت 15 میاشتې مخکې ایران ته تللې وه.
تمه ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د ایران لخوا د بلاستیک میزایلو د ازموینې په ځواب کې نن یوه بیړنۍ غونډه وکړي. ملګرو ملتونو د ورته غونډې د جوړېدو غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د یکشنبې په ورځ ایران د منځني واټن ویشتونکي یو بلاستیک میزایل وازمایه. د توغول شوي میزایل د وړتیاو په اړه لا تر دې مهاله څه نه دي ویل شوي. د امنیت د شورا د 2015 میلادي کال په مسوده کې په ایران بندیز لګول شوی چې د دغو توغندیو هر ډول فعالیت ودروي. بلاستیک توغندي د اټومي کوپړیو د لیږد توان لري.
د وایټ هاوس ویان شون سپایسر وایي د خارجه وزارت کم خلک چې د مهاجرت په حق لا د صدر ترامپ د بیان سره اختلاف لري، نو یا خو دې د قانون سره ځان اموخته کې یا دې کورونو کې کینی. دا خبره هغه د ګل پشپه خبریالانو ته کړې او زیاته کړې ده دا د امریکا د تحفظ معامله ده. سپایسر اومنله چې په دې حکمنامه د خپلو فکرونو اظهار د دوی قانوني حق دی، خو وی ویل د دغه قانون تشریع ډیره په غلطه طریقه کیږي. یا د دې د ډونالد ټرمپ د کډوالو په حق له حکمنامه باندې بارني ملکونو کې کارکونکو او د خارجه وزارت ملازمینو د اختلاف یو بیان جاری کړی وو. خارجه وزارت وایي دغه بیان نه خبر دی، خو په دې هیڅ قسمه څه بیان نه دی ورکړی.
یوکرین وایي د حکومتي ځواکونو او روسي پلو یاغانو ترمنځ د دوه ورځنیو جګړو په ترڅ کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. دواړو خواوې پر یو بل د دغه وروستي تاوتریخوالي د پیلېدو تورونه لګوي. د کیف حکومت وایي چې لومړی یاغانو په ټانکونو او بموشتونکو باندې یرغل پیل کړ چې دا د 2015 میلادي کال له تړون څخه یو ښکارا سرغړونه وه. په یوکرین کې د جګړې د پیل یعنی د 2014 میلادي کال د اپریل راهیسې نږدې 10,000 کسان وژل شوي چې تر نیمایي زیاتې ملکی وګړي دي.
د کینیډا د کیوبیک ښار پولیس یو فرانسیسي کینیډایي ځوان په جمعات کې په وژنو تورن کړی دی. الیگزانډری بیسونیټ د ویشتو کالو دی او د یونیورسټي سبق وای د ګول پورس په هغه د شپږو تنانو د وجلو او پنځو نورو د اقدام قتل تورونه لګول شوی. د اتوار پر پورس د کیوبیک په یو اسلامي مرکز کې د ډزو په وخت 50 تنه زیات کسان موجود وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ادر نورزن کو تاسو د امریکا غټي وی ته غواګیاست. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې وردل، د پاکستان تر ټولو د لوی صوبې پنجاب کې میشته د ترهګر ګرځول شوی ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید په خپل کور نظر بند کړی شوی دی. د سیمې سړنکاران وایي په هیواد کې د یو نړیوال ترهګر په اسانه ګرځېدو سره د پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسیو باندې پوښتنې راپورته کیږي. اورنګزیب خان پرې بشپړ راپور لري.
تیره شپه د جماعت دا و مشر حافظ سعید د پولیسو لخوا کور کې نظر بند کړی شوی دی. د دوی تنظیم سره تعلق لرونکي سلور نور تنانو عبدالله عبید، ظفر اقبال، عبدالرحمن عابد او قاضی کاشف حفاظتی ولکې کاغذتو حکم هم جاری شوی دی او د پنځو تنانو نامې د سارن فیرس کې شامل کړی شوی دی. د پولیسو لخوا حافظ سعید په کور کې نظر بند کولو په وخت د حافظ سعید وینا و پاکستان دا ګام د بیرونی هیوادونو فشار له وجې پورته کړی دی او د پاکستان هم خپل سره مجبورې دي چې د هند او امریکا حکم مني. دوی زیاته کړې ده دغه شان بندیزونو له وجې به د کشمیر مسلې نه وروستو کیږي نه. د حافظ سعید د تور چې د دوی نظربندي د بیرونی فشار له وجې شوی ده. پاکستانی پوز ویان میجر جنرل آصف غفور ویلی دی حافظ سعید نظربندی د پاکستان ریاست فیصله ده.
ڈیسیژن ہے یہ کیا کسی غیر ملکی پریشر کے انڈر لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ پالیسی ڈیسیژن ہے. جو آزاد قومیں ہیں، جو خود مختار ریاستیں ہیں، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ڈیسیژن لیتی ہیں. اینڈ بی ریسٹ ایشورڈ کہ جو بھی ڈیسیژن اسٹیٹ لے گی وہ ملکی مفاد میں لیا جائے گا.
دوی وی حافظ سعید نظربندی فیصلہ دا پاکستان ریاستی پالیسی دا او دا فیصلہ هم ریاست کړی دا. تیر ورځ دا پاکستان کورینو چارو وزیر چودھری نثار هم دې تنظیم په حق لا ویلی وو چې جماعت دا وسارنه کال 2010 نه روانه ده او ملګرو ملتونو هم په دې تنظیم کال 2008 بندیزونه لګولی وو، ځکه اوس د پاکستان ذمہواري جوړیږي چې په دې حق لا سګامونه واخلي. کال 2008 ممبئی ترهګر بریدونو چې پکې یو سل سلور اویا تنان وژل شوي وو، د دې تور هند جماعت دا و مشر حافظ سعید باندې لګولی وو او حافظ سعید پاکستان کې د تورونو له وجې نیول شوی هم وو، خو وروسته پاکستانی عدالتونو د ثبوتونو نشوالی له وجې دا آزاد کړی وو. پاکستان کې د امنیت او د تنازعاتو په موضوع کارکونکې یوې ادارې مشر عبدالله خان اوس هم دا خبره کوي چې ډېر امکان دی حافظ سعید یو ځل بیا د عدالتونو لخوا رها کړی شي.
ماضی میں جب بھی ان کے اوپر حکومت پر بندی لگائی تو وہ پاکستانی عدالتوں میں چلے گئے، اور چونکہ پاکستان وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا پاکستان میں کوئی بھی کرمینل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں، تو عمومی طور پہ حکومت پاکستان کے لیے ان کو پاکستانی عدالتوں میں ان کے خلاف کوئی مواد پیش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
عبداللہ خان وئی داس تنظیمونه هیواد دننه کاروای نه کوي، ځکه د دوی پرځت ثبوتونه عدالت ته ورکول ګرانوي. نو اوس هم د یارشته چې یو ځل بیا حافظ سعید د عدالت لخوا رها کړی شي. سمو دا وړاندې پاکستان سینټ یو کمیټې هم د ریاست لخوا داس تنظیمونو مرستو باندې سخت تنقید کړی وو، او د کمیټې یو غړی نثار محمد خان چې تعلق یې واکمن مسلم لیگ سره دی، په دې حق له خپل د کمیټې دریځ داس بیانوي.
په ان کنټری بالکل په دې باندې اس قسمه مفاهیمت نه په کار راځي. اني وير وی کاغذ پرسکا دغه خبر سره لینک کی چې د شهادتګردي ادا سه نو داغه لازم ما پرسیال دادې چې بالکل سپورټ ورکول، او هغه وقتی تور باندې یو کس زما پرسیال هغه سپورټ ورکول، هغه انتهایی بالکل د لانګ رن ډېر نقصان دی عمل دی. نو زه دا ویم چې پرسکا شواهد یا دا قسمه خبر داسې نو هغه نو بالکل داغه د پاره یو خبره په کار نه پکا.
بلخوا رپورټونه وایي هند حکومت د ممبئی بریدونو کې ککړ د اته پاکستانی شکمن تنانو په حق له ثبوتونه پاکستان ته ورکړي دي، خو پاکستان د ثبوتونو ته د شک په نظر ګوري. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه دغه خبرونه تاسو اوري. ګران اوریدونکو، وس تاسو ته د ډیوه ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه صاحب سره چې مونږه په وروستۍ خبرونه کې کمې خبرې اترې کړې وي، د جماعت الدعوه د مشر د حافظ سعید په حواله سره تاسو تفصیلي رپورټ هم په واورېدو چې د پاکستان حکومت د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید په خپل کور کې نظر بند کړی دی. حافظ سعید څوک دی؟ کم کم فعالیتونو کې لاس لرلو؟ ولې هغه په دې وخت کې د پاکستان او بیا د هندوستان او بیا د ټولې نړۍ لپاره مهمه شخصیت دی او لنجمن شخصیت هم دی؟ د پیر زبیر شاه سره دغه خبرې یو وری بیا تاسو وړاندې کوو.
سعید خو څنګه مونږ په دې رپورټونو کې وایو، دی د لشکرې طیبه مشر دی. لشکرې طیبه باندې پابندي ولګي، دا غل پس د جماعت الدعوت تنظیم جوړ کو، هغه باندې بیا امریکا او هند په د باندې تور لګی چې 2008 کې کوم ممبئی کې حمله شوې وې، هغه ماستر مایند دیو. نو په 2012 کې امریکا په د باندې لس ملیون ډالر د باندې انعام کې خودو چې څوک د خبر ورکی او یا زم دی ونیسي. نو اغنه پس دغه په ری دی نظر بند شوه دی، کومغوینو چې دی بیا خلاص دی، ولې چې عدالت کې دی عدالت تلار شي او عدالت کې بیا د خلاف داسې حکومت وای چې ثبوتونه نشته نوی چې دی د سزا ورکړي شي. خو اوس چې کوم دا پرون امر شوه دی د نظر بندې، نو دا وګورو اغه نه پس مونګولي دل چې دی په مخ د بیا بیا میډیا سره خبرې وکړي او اغه نه پس دی وای چې دی بیا عدالت ته ځي او په د باندې تور لګی چې د کوم د جماعت دعوه ده د تر هر غره یو گروپ ته خوده اصل لګه فلای کارونه کوي. او دنه مخکې هم ولیدلې و چې لشکره طیبه باندې پابندي ولګه د جماعت دعوه شو، جماعت دعوه نه پس بیا فلای انسانیت په نوم باندې کار کوي لګیا دی. نو کفر سره جماعت دعوه باندې هم پابندي ولګی نه، یو بل نوم بس دی راو باسي خو چې کله پورې د عدالت تنوي وړاندې کړي یا امریکې یا هند چې کوم د باندې تورونه لګوي هغه نوې کړي، نو اوس پورې خدا ښکاري چې دا یو سیاسي عمل دی او چې پاکستان کوم فشار دی د امریکې طرف نه او د هند طرف نه اغلر کولو یو کوشش ته.
همدغه خبرې تر اتلم پیزو برشا سیب چې داسې هم رپورټونه دي چې امریکا د په پاکستان باندې د حافظ سعید د نیولو د پاره ډیر فشار اچي، نو په دې خبرونو ته تاسو څنګه ګورئ؟
بالکل، په دلته داسې مدوات دا وایي چې کوم اوباما صدارت کې اخر ورځې په هغه باندې دوی په پاکستان باندې فشار واچو چې کله پورې حافظ سعید نوی نیولې شوی او لشکرې طیبه او چې کوم جماعت الدعوه د تنظیمونه دي هغوی باندې هغوی په خلاف داسې اقدامونه نوی شوی، نو هغه به یو د امریکې او د پاکستان چې کوم تعلق دی دې کې به یو غټ لانجه به همدا یو حافظ سعید و. نو حافظ سعید تشو پاکستان په هند کې نه، د حافظ سعید باندې دا تور لګي چې دی کوم جماعت الدعوه ده او فلاح انسانیت په نوم باندې کوم تنظیمونه دي. دی پنجاب نه اوس په هر وتل اوس په قبایلی سمو کې مونږ وینو چې دی کار کوي لګیا دی. دی په افغانستان کې په کونړ کې دی مرکزونه دي او حکومت تر هر غره دا هغه دا خالی په کشمیر کې نه، اوس په افغانستان کې هم دی لګیا دی تر هر غره کې. نو دا حکومت عمل دی دا یو واسنګا ولو چې دا کاری چې کوم فشار دی په پاکستان باندې او سپیشلی اوس ټرمپ راغې نوې حکومت راغې امریکا کې او پاکستان د داسې کاری چې کېدې شي ټرمپ لګ نور زیات سخت رویه اختیار کړي پاکستان په خلاف، دوی اول نه داسې دا هغه وکړو چې د نظر بند کړو. ما څنګه وویل چې مخکې هم نظر بند شوی دی، مونږ وینو چې دې باندې څه کیسونه دي یا کوي، آیا د نوم کوم لیستونه دي د هغه کې ترهګر ګروپونه لیست دی په هغه کې اچول کېږي او پدې داسې پابندۍ لګي چې څنګه په تحریک طالبان پاکستان باندې لګېدلې دي یا نور چې کوم ترهګر ګروپونه پاکستان کې دی هغوی باندې لګېدلې دي. نو چې کوم څومره پورې اوسه پورې پاکستان باندې دا تور لګي چې د ښه او بد ترهګر کې فرق دی، اوس پورے پاکستان دا گرل چې حافظ سعید خطر هر گرد دی ولې چې دی پاکستان کې د عملیات نه کوي او افغانستان او په هند کې کوي نو کې دې شي کدا بدل شي او امریکای فشار دی چې دا پاکستان دی دوی په خلاف حافظ سعید دی ګروپ په خلاف هم دا سه کاروایی وکړي چې څنګه دوی وایي چې مونږ د تحریک طالبان پاکستان خلاف وکړل.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب مونږ سره دراتلو.
ډیره مننه.
د دیو رادیو اوري منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغه سپو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
کو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواګیاست. د ډیوی ل سیړنکار پیر زوبای شار سره مو زموږ د همکاري سمینا احسان مرکه واوریده. ل پیر زوبای شار څخه به ولاړ شو اسلام آباد ته. پیر ولایت شاه یو راپور لیږلی. په راپور کې په دې موضوع مواد راټول کړي چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پاکستان په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د هیڅ ډول ترهګریز برید سره تړاو نه لري. نور حال خپل له پیر ولای چا څخوري
پینډه کې یو خبری بریفینګ ته وینا په محل د پاکستان د فوج ویان جنرال آصف غفور قبایلی علاقو او د ملک په نورو برخو کې د ترهګرو په ضد روان عملیات ګټور ګرځولې دي او د ویلي چې د اپریشن ضرب عزب د لاندې شپږ زرو نه زیات عملیات ترسره شوي دي او د دې په نتیجه کې د جنرال آصف غفور په وینا قبایلی علاقو لوی برخې د ترهګرو د ولکې نه آزادې کړې شوي دي او د بې کوره شوي خلکو څلور اتیا فیصدي کورنۍ خپلو علاقو ته واپس تللې دي. جنرال آصف غفور ویلي چې پاکستانی قوم د ترهګرۍ په ضد جنگ کې لوی قربانۍ ورکړي او په دې جنگ کې تر اوسه پورې د اویاو زرو نه زیات پاکستانی وګړي او امنیتي سرتیري وژلي شوي دي. نوموړي ویلي چې قبایلي علاقو تر څنګ فوج په بلوچستان او کراچۍ ښار کې هم د روانکارو خلاف کامیاب عملیات ترسره کړي دي چې لکه بلې اوس بلوچستان او کراچۍ کې امنیتي وضعیت تر ډېر حده پورې پزی شوې ده او دا چې په بلوچستان کې په دغه عملیاتو کې صرف تیر کال لس کم دوه سوه او په کراچۍ ښار کې دیرش امنیتی سرتیر مړ شوی دی.
اس کے بعد ہم ساؤتھ وزیرستان میں رائے نجات اور رائے حق کیا. اس کے بعد خیبر کرم اور اگزئی میں ایک پلان کے تحت ہم نے یہ آپریشن شروع کیے اور چھ سال کے عرصے میں ہم جون 2014 میں جو نارتھ وزیرستان کا آپریشن تھا ضرب عزب کے نام سے
دی وای چې فوج دی او جامع تګلارې د لاندې په ټول ملک د کال 2018 هسې دا عملیات پیل کړي دي چې شروعات د ستمبر میاشت کال 2018 کې د باجوړ ایجنسی نه شوی او دا غي رستو بیا په ممندو سواد جنوبی وزیرستان خیبر کرما او اورگزی کې د عملیاتو نرستو کال 2016 را هسې شمالي وزیرستان کې د اپریشن ضرب عزب په نوم سره کامیاب عملیات دوام لري. واضح دی وی چې پاکستان کې آزاد ذرایع د حکومت او فوج لخوا قبایلی علاقو کې د ترهګرو خلاف د کامیاب عملیاتو د داوو تصدیق نه کوي. په دې موقعه د فوج ویان جنرال آصف غفور د افغانستان لخوا پاکستان باندې په افغانستان کې ترهګرو سره د مرستو تورونه رد کړل او د الټه په افغانستان کې د پاکستان مخالف طالبانو د محفوظه ټکانو الزامات تکرار کړل.
اور ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. افغانستان کے اندر ہونے والی دہشت گرد کاروائیوں میں پاکستان کسی طور بھی ملوث نہیں ہے.
دے وای چې پاکستان باندې افغانستان کې دروانی کولو الزامات بی بنیاد دي. جنرال آصف غفور اویل چې ترهګر د افغانستان او پاکستان شریک دشمنان دي او باید چې دواړه هیوادونه د دې دشمن د خاتمې لپاره یو بل باندې د تورونو په ځای د یو بل سره همکاري سیوا کړي. د فوج ویان زیاته کړه چې په دې معامله د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه د ټیلیفون په لیکه د افغان ولسمشر سره مثبت خبرې شوي دي. جنرال غفور ویل چې پاکستان افغانستان کې د امنیت خراب صورتحال او د افغانستان لخوا پوله باندې د کمزور حفاظتي انتظاماتو په سر تشویش لري او دا چې د پولې د سارنې د یو کوټلي نظام خپلولو لپاره پاکستان افغانستان ته ورکړل شوي تجاویزو د جواب په انتظار دی. د پاکستان د فوج ویان خپل لومړنی خبری بریفینګ کې بل یو گاونډي هیواد هند ته هم سترګې ښودلې دي او د په هند باندې د پاکستان خلاف جارحانه رویه خپلولو تورونه تکرار کړي دي او د په ډاګه کړې ده چې پاکستان د هند هر ممکنه جارحیت ته جواب ویلو توان لري. ښکاره دی وی چې افغانستان او هند د ډېر وخت راهسې پاکستان باندې په دغه یاد هیوادونو کې د مداخلت تورونه لګوي او تیر کال د دغه دواړو هیوادونو نه علاوه د سیمې بل یو اهم ملک بنګلادیش هم پاکستان کې کیدونکې سیمه ییز همکارۍ سرمشریزه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. د فوج ویان د پخوانی سرلخکر راحیل شریف د سعودي عرب د مشره لاندې فوزی اتحاد مشر جوړېدو په معاملہ را پاریدل باست اشاره کې د ریاستی دارو لپاره زیانی وګرځولو او د اسلام آباد په شمول د پنجاب ایالت نه د سوشل میډیا 15 فعالینو به درک کېدل په معاملہ کې د فوزی استخباراتي دارو د ککړتیا تورونه هم رد کړی دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
خیبر پختونخوا د مالیاتو وزیر مظفر سید وای وفاقی حکومت د قومی مالیاتی کمیشن ایوارډز انډولو د پاره جدا جدا حربې استعمالوي. مظفر سید د ډیو ریډیو سره په مرکه کې ویلي وم قومی مالیاتی کمیشن یا د ان اف سی ایوارډ د وړاندې نه دوه ځله انډول شوی. تفصیلی مرکه ورسره حمید الله کړی ده.
ستو ان اف سی ټیم چې پوره شو نو دوی نوې ان اف سی ونکړو هغه جاری وساتلو اټو ان اف سی جوړ او چې اټو پوره شو بار بار پرشر کوشش او دغه باوجود حکومت غیر سنجیده دی مرکزی حکومت او نه غواړي چې ان اف سی دی اوشي دغه د پر مختلف ډیلی ټیکټس استعمالوي لکه یو خبر هغه دا چې نوې ایشو راچوته کړه چې د ډیویزیبل پول نه تاسو پاټا تا آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان ان نېشنل سکیورټی په نوم باندې 7% تاسو د دینه هغه ته ورکړي دا باقی به بیا رسوبو په منځ کې جبکې دا د آئین مطابق دا آئین شکنی ده قانون مطابق دا آئین وایلیشن ده. تیر ان اف سی باره کې دا کلیئر کټ ډیسیژن ده چې د صوبو حساب د دینه نه کمیږي چې که موږ 10% د دینه منها کوو 93% او 92% به بیا د صوبو په منځ کې تقسیمیږي نو صوبو حساب خود به خود کمیږي.
پښتونخوا او قبایل به مرګ شي او بیا تاسو وایئ چې 7% کې بیا وی ګلوت د بلتستان او دغه لکه په ګرین نوې کې تاسو
بل باندې کې موږ دا خبره کړې ده چې زمو خواهش ده دي چې پاټا په صبح خبر په ټول خلک مرشي. زمو دویم خواهش ده دي چې مرکزی حکومت ته چونکې دا د غیزر تنظیم القی دي یعنی هغه ته د جون حصہ شی ورنکو په ټول پاټا کې نه تاسو انجینرینګ یونیورسيټي نه پولی یونیورسيټي نه میډیکل کالج هیڅ څه ته په نظر نه راځي. دسي مجرم دی مرکزی حکومت د نه داتا پوس په کار د جتار د خلکو د معاشي قتل تعلیمی قتل د صحت قتل دا خو عملا دی مرکزی حکومت
ستاسو بیا شرط سره کې دغه 7% دوی نه کمی او 3% صرف قبایل د ورکین بیا صبح کې رضا کی
من زمون خپل دغه دادې چې عین مطابق په فیصله کوم او پاټا له خو دې د خپل ډیویزیبل پول نه پوره پوره حصہ ورکی او نیکسټ په بیا فیصله کوم چې پاټا په صبح خیبر پښتونخوا کې مرچ شو او دل تراله نو ازمن غورونه دي من به وسه خپل نه نیمو من پاغي باندې بیا څه خبر نشته. دا اوس اسی باندې جوړي چې پاټا ته یو خبر کوي بل ته بل خبر کوي او ان اف سی کې سند حکومت پنجاب خیبر پښتونخوا او ایون بلوچستان دې ته تیار نه دي. موږ خپل خبرې هم شوې دي لیکه زمونږ انډرستانډینګ ډیولپ شوی هم دی او مزید په دې کې زمونږ روابط جاری دي.
د دې نه علاوه دا چې کوم د سی پیک د سکیورټي د پاره د ډیویزیبل پول نه بیا وي چې دغه ځان له ځان کړي برخي نو پای د صوبې سره دریز دي.
هم دا قزړه خبره ده. هم دا خبره ده چې ډیویزیبل پول نه آئینی تو اغي نشي کټوتی کوله مرکزی حکومت با د خپل ایسې نور کوي او سی پی کې خود جون ظلم دار چې د خیبر پختونخوا نو موږ لګي یو مختلف پروجیکټس دا وی انکلود کولو کوشش کو او زه ساحه د پوری قندې هنه نه اغي راوم کړي خو موږ د مرکزی حکومت نه په سی پی کې سخت مایوسه سخت پریشانه عوام دشمن پالیسی ده داغي خو به هر حال موږ مایوسه نو ان شاء الله د سی پی کې به د خیبر پختونخوا پورا پورا ہی سمگا خلی
مننه تھینک یو. Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
رانوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خپرونه کې یو بیا تاسو ته هرکلی وایو. یو برخه تاسو واورېده، بل برخه کې به هم تاسو ته مهمه رپورټونه وړاندې کوو. خو لاول پکښې سر ټکو ته
د پاکستان د تر ټولو لوی صوبې پنجاب کې میش د ترهګر ګرځول شوې ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید په خپل کور کې نظر بند کړی شوی دی. د سیمې څېړنکاران وایي په هیواد کې د یو نړیوال ترهګر په اسانه ګرځېدو سره د پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسیو باندې پوښتنې راپورته کېږي.
خبر سره لینک کی چا دہشت گردی یا داس وقتی طور باندھ یو کس زما پسیا لگا سپورٹ ورک والا انتہائی بالکل دا لانگ رن ڈے نقصان دے عمل دے.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وای اسلام آباد د نوې مالیاتی ایوارډ د پاره د وسیلو په ویش خندانه چي او د صوبو برخه کومول غواړي. د زیاتۍ په خیبر پختونخوا کې د شاملې دو په صورت کې د فاټا بجټ پیسې هم صوبې ته ورکول اراده نه لري.
تیر این ایف سی والا کی دا کلیئر کٹ ڈیسیجن دے چھ د صوبو ہی سبا د دین نے کمی گی او نیکسٹ پر بیا فیصلہ کو جو کپاٹا پر صوبہ خیبر پختونخوا کے مرد شو نو اعظم گڑو نہ دی من بو سخل رو نہ نیو من پاگی ونے بیا س خبر نشتا.
او د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ د کډوالو د محدودیت په برخه کې د نوي فرمان سره د مخالفت له امله لوی سرنواله سیلی یارس له دندې ګوښه او پر ځای له عدلي وزارت څخه غوښتي دي چې د فرمان څخه حقوقي دفاع وکړي.
او وس غوښه د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان حکومت تیر ورځ د حافظ سعید په ګډون 15 ترهګر نظر بند کړی دی. د حافظ سعید نوم د متحده ایالاتو ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر باندې $10 million انعام هم ټاکل شوی. حافظ سعید تیر ورځ په لاهور کې د پولیسو لخوا ونیول شو او تر نیولو وروسته یې خپل کور ته ورسوه تر څو هلته یې نظر بند کړي. سعید د جمعیت دعوه مشر دی او په 2008 میلادي کال کې د ممبئی د ترهګریز برید مسؤول ګڼل شوی په کوم کې چې تر 170 زیات کسان وژل شوي وو. هندوستان د حافظ سعید د نظر بند کېدو هرکلی کړی او دای د پاکستان خوا د ترهګرو پر ضد یو مهم ګام ګڼلې.
د خیبر پختونخوا د مالیات وزیر مظفر سید وای وفاقي حکومت د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډز انډولو د پاره جدا جدا هر به استعمالي. د ډیو ریډیو سره مرکه کې مظفر سید زیاته کړه وم قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ د وړاندې نه دوه ځله ځنډول شوی. هغه وای وفاقي حکومت د سلورو مڼو صوبونه غوښتي چې ګلګت بلتستان، فاټا او آزاد جموں کشمیر سره سره د پاکستان چین اقتصادي راهداري د امنیت د پاره دي هم د خپل برخې نه وفي صده حصہ ورکي. خو صوبای د مالیاتو وزیر وای دوی دې ته تیار نه دي.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد چارواکو په یوې سیمه ییزې ډلې انصار الحسین باندې له دې عمله بندیز ولګوه چې د سوریې د جګړې لپاره یې جنګیالي استول. که څه هم پاکستاني رسنیو په انصار الحسین باندې لګېدلې بندیز تېره اونۍ خپور کړ، خو ویل کېږي چې په یاد ډلې باندې دغه بندیز د ډیسمبر د میاشتې په 13 نیټه لګېدلی و. د دغه بندیز له مخې به په پاکستان کې د انصار الحسین ډلې فعالیت غیر قانوني وي. د پاکستان په صنعا کې د دفاعي کمیټې مشر عبدالقیوم وایي پاکستان په انصار الحسین ډلې له بندیز نه وروسته ګوري نورې هغه ډلې هم ومومي چې د سوریې جګړې ته له پاکستان څخه جنگیالي استوي.
د امریکا لخوا په ایران پارزي سفرې پابندۍ باندې د ټولې نړۍ ایرانیان فکرمند دي. د وایس اف امریکا د ایران څنګ یو پروګرام کې خلکو په دې حق لاخ خپل فکرونه بیان کړي. بلخوا د کالیفورنیا د امریکن سیول لیبرټیز یونین وای په ایرانیانو د امریکا په سفر د پابندۍ د صدر ټرمپ فیصله به د لاس انجلس په ایرانیانو ډیر بد اثر وغورځي. لاس انجلس کې په امریکا کې تر ټولو غټه ایرانی ټولنه ده.
تمه ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د ایران لخوا د بلاستیک میزایلو د ازموینې په ځواب کې نن یوه بیړنۍ غونډه وکړي. ملګرو ملتونو د ورته غونډې د جوړېدو غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د یکشنبې په ورځ ایران د منځني واټن ویشتونکي یو بلاستیک میزایل وازمایه. د توغول شوي میزایل د وړتیاو په اړه لا تر دې مهاله څه نه دي ویل شوي. د امنیت د شورا د 2015 میلادي کال په مسوده کې په ایران بندیز لګول شوی چې د دغو توغندیو هر ډول فعالیت ودروي. بلاستیک توغندي د اټومي کوپړیو د لیږد توان لري.
د وایټ هاوس ویان شون سپایسر وای د خارجه وزارت کم خلک چې د مهاجرت په حق له صدر ترامپ د بیان سره اختلاف لري نو یا خودي د قانون سره ځان اموخته کی یادی کورونو کې کینی. یاد دی د ډونلډ ترامپ د کډوالو په حق له حکمنامه باندې بارني ملکونو کې کارکونکو او د خارجه وزارت ملازمینو د اختلاف یو بیان جاری کړی وو. خارجه وزارت وای دغه بیان نه خبر دی خو په دې نور سند دی ویلي.
او د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ د کډوالو د محدودیت په برخه کې د نوي فرمان سره د مخالفت له امله لوی څارنواله سیلی یارس له دندې ګوښه او پر ځای له عدلي وزارت څخه غوښتي دي چې د فرمان څخه حقوقي دفاع وکړي. ټرمپ لوی څرنوالۍ ته ډینا بوینټې ټاکلې چې باید د سنا لخوا د تایید رایه ترلاسه کړي. تمه ده د سنا قضایه کمیټه به نن د جف سژن په اړه هم رایه ورکړي او بیا د ټولې سنا لخوا به ورته د دې اونۍ په وروستیو کې رایه ورکړل شي. لویه څرنواله سیلی مارس د پخواني ولسمشر لخوا پر دنده ګمارل شوې وه. نوموړي عدلي وزارت ته په یو لیک کې لیکلي وو چې هغه په دې قانع نه شوه چې د ټرمپ دغه نوی فرمان قانوني وګڼي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبري خبرونه کې بخښوي د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه به تاسو اوري مختار خلیل نه.
د امریکای د صدر خاغلی ترامپ لخوا د زینو ملکونو او خصوصا د اسلامي ملکونو د کډوالو امریکای ته پرانه نوتو د بندیز لګولو د اعلان نه پس امریکا کې د جون د هرې طبقې خلکو د خاغلی ترامپ د دې اقدام خلاف خپل غم خفګان ښکاره کړی دی. نن د امریکای په زیاتره اخبارونو او مجلو کې د کډوالو خلاف د خاغلی ترامپ په اقداماتو د امریکای د خارجه چارو د محکمې د سونو سرکاري سفارتکارو د احتجاج په حق لا رپورټونه چاپ شوی دی. د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د خارجه چارو د محکمې د سفارتکارانو د احتجاج په حق له یو تفصیلی خبر خور شوی دی. د خبر سرخط د احتجاج په حق له د وایټ هاوس دا خبرداري دی چې کم سفارتکار د صدر ترامپ په اقداماتو خفه دي نو هغه یې خپل نوکرای پرېږدي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د وایټ هاوس پریس سیکرټر شان سپایسر د ګل پورس خپل یو بیان کې د خارجه چارو د محکمې هغه سفارتي چارواکو او افسرانو لا څوک چې د صدر ترامپ د فیصلو مخالف دي خبرداري ورکړې ده چې خپل ملازمتونه او منصبونه پرېږدي. دا سفارتي چارواکي د اوو اسلامي ملکونو په خلکو امریکای ته پرانه نوتو د بندیز لګولو د صدر ترامپ د اقدام مخالف دي. ریپورت زیاتوي چې د خارجه چارو د محکمې خ تجربه کارو چارواکو په دفتر کې دا یو خفګاني خبر خور کړی دی چې صدر ترامپ د ترهګرو د نوغي وستو په نیت په 10 کروڑ خلکو د امریکای د دروازو په بندولو د امریکني قام د محفوظه کولو په ځای دا نورو زیاتو خطرو سره مخ کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکای د خارجه چارو د محکمې د 200 افسرانو د صدر ترامپ خلاف په احتجاجي دستخطونو کولو د امریکای د نوي صدر خلاف یو نوی محل پرانستی شوی دی. د امریکای د حکومت دننه ځینې خلک د خاغلی ترامپ د خیالاتو مخالف دي. دوی په ویزو د پابندو په معاملې کې سخت مایوسه سره مخ دي او ګیله کوي چې صدر ترامپ په دې معاملې کې دوی په اعتماد کې نه دی اخیستي. صدر ترامپ د نه پښپا قائم مقام سرکاري وکیلا سیلی کیو یارډز په دې سبب د نوکرانو برخاست کړل چې هغه په ویزو د بندیز لګولو د صدر ترامپ د احکاماتو نافذ کولو نه انکار کړی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورت کې زیاتوي چې امریکانو حلقو کې د نوي صدر ترامپ خلاف احتجاج د واشنگتن نه بهر ډیټرایټ او سیلیکون واده کې د سرکاري او نیم سرکاري ادارو په مشرانو کې هم خور شوی دی. دوی وایي چې د صدر ترامپ اقدامات د امریکانو اقدارو پر ضد دي. د امریکای دوه ریاستونو میساچوسټس او واشنگتن د صدر ترامپ د احکاماتو خلاف عدالت ته د تلو اشاره ورکړې ده هر کله چې د مسلمانانو یوې طرفدارې ډلې دا معامله د وړاندې نه عدالت ته وړلې ده. ریپورت زیاتوي چې د امریکای د خارجه چارو د محکمې نه علاوه نورو امریکنو وزارتونو کې هم د صدر ترامپ د احکاماتو خلاف خفګان موجود دی. د محکمې دفاع وینا ده چې په دې قسمه حکومتونو به عراق غوندې ملکونو کې پرتو امریکنو فوزونو ته خطرې نورې زیاتې شي ځکه چې مقامی فوزونه به امریکنو فوزونو سره همکاري پرېږدي. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د امریکای د خارجه چارو محکمې د ګل پورس د احتجاجي مراسلې د موجودګۍ تصدیق کړی دی او یو ځل بیا ویلي دی چې احتجاج د خارجه چارو د محکمې د عملی حق دی. د خارجه چارو د محکمې بیان مارک ټونر خپل یو بیان کې احتجاج کول یو اهم عمل بللی دی او ویلي دی چې قائم مقام خارجه وزیر او محکمه د دې ډیر عزت او احترام کوي.
متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کډوالو د محدودیت په برخه کې د نوي فرمان سره د مخالفت له امله لویه څارنواله سیلی ییټس له دندې ګوښه او پر ځای له عدلي وزارت څخه غوښتي چې د د فرمان څخه حقوقي دفاع وکړي. د کډوالو په مسله کې د ټرمپ د دغه نوي فرمان پر سر د امریکا په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه شوي چې زموږ همکار بختور شاه مدري خبروي.
د اوه اسلامي ملکونو په وګړو امریکا ته دراتک په ضد د صدر ډانلډ ټرمپ د صدارتي امر خلاف نن په دریمه ورځ هم په ګرد امریکا کې احتجاجونه روان دي چې پکې د امریکې د کانګرس یو شمیر غړو هم ګډون کړی دی. د سپریم کورټ وړاندې د ډیموکراتیک ګوند غړو د احتجاجي مظاهرې په وخت ګواښ وکړو د نوې انتظامیه په ضد به مبارزه روانه ساتي. په سینټ کې د اقلیتي ډلې مشر چک شومر وایي
We will not let this evil order make us less American.
منګه بچره هم دغه صدارتي امر دې ته پرې نه کړو چې زمنګا امریکایي روایت تخولان دکړي. منګه به تر اخره د دې په ضد جنگیګو او ګټه به زمنګوي. د امریکای د کانګرس غړو د وایټ هاوس نه د پارلیمان د ودانۍ یا کیپیټل هیل پورې تلونکې لوی لاره هم د احتجاج په توګه بند کړه او ناری وهلې چې په کډوالو بندیزونه د امریکای د اقدارو سرغړونه ده. په ایوان یا هاوس اف ریپرزنټیټیوز کې د اقلیتي ډلې مشرې میرمن نانسی پیلوسی هم ویلي دغه صدارتي امر به ځنډوي. نوموړې وایي
What the president did is not constitutional. Indeed,
صدر ترامپ چې څه وکړل دا قانوني نه دی. په حقیقت کې دا یو غیر اخلاقي کار دی.
په امریکا کې د مخالفه ډیموکرات ګوند ترڅنګ د صدر ډانلډ ترامپ د خپل ریپبلیکن پارټي شپږ سېنټرانو او نه د ایوان غړو هم په ښکاره د صدر ترامپ د دغه امر مخالفت کړي. خو د وایټ هاوس ترجمان شان سپایسر د صدر ترامپ د فیصلو ملاتړ کوي او وایي
I'm sorry that some folks may have had to wait a little while. But I think the president would much rather know that he's not placing
زه ډیر په افسوس سره دا خبره کوم چې ځنی خلک په دې خبره ته انتظار کولای شي. خو صدر ډانلډ ترامپ نه غواړي چې څوک امریکا ته راشي او ترهګری وکړي. صدر ترامپ د دې خبره انتظار نشي کولای. صدر ترامپ د کډوالو د بندیز په اړه د په صدارتي امر د عمل نه کولو په سر ته امریکای اټارنی جنرال میرمن سیلی ییټس هم د خپلې څوکۍ نه لري کړی ده او د هغې په ځای د انصاف د وزارت ډانا بوینټه کینولی دی. هغلی بوینټه ویلي دی به د صدر ترامپ لخوا د ایمیګریشن په اصلاحاتو فوري عمل کوي او دغه یو قانوني کار دی. نوموړی بوینټه به تر هغې د لوی حکومتي وکیل یا اټارنی جنرال په څوکۍ ناست وي تر څو چې د دغې څوکۍ دپاره د سینټ عدالتي کمیټۍ د صدر ترامپ لخوا د نومول شوي اټارنی جنرال جف سیشنز منظوري نه وي ورکړي. د جف سیشنز د منظوري عمل به نن په سینټ کې شروع کیږي.
په روانه میاشت کې په خیبر پختونخوا کې دوه ښځې وسوځولې شوې. د دې نه مخکې هم د ښځو سره د تشدد او د زیاتوب ډېرې پیښې مخې ته راغلې دي. خو په خیبر پختونخوا کې د ښځو د انساني حقونو دپاره کار کوونکي فعالین وایي چې د تیرو حکومتونو په شان موجوده حکومت هم وسه پورې ناکام ښکاري. په صوبه کې د ښځو د تحفظ یا د ډومیسټیک وایلنس پر ضد چې کوم قانون دی هغه د اسمبلی نه منظور کی. تفصیلي رپورټ په صادق قاسم شان اورو.
په روان میاشت کې یو نوخار کې یو ځوانه ښځه د سخرګنای د لاسو وسوځولې شوه او مړه شوه او پرون یو بل ښځه په مانسيري کې په خپل کور کې دننه کټ سره تړلې شوې وه او وسوځولې شوې وه او د پولیس تر مخه د هغې کورنۍ خبر نه و چې هغه چا وسوځوله. داسې پیښې په داسې مهال کیږي چې په صوبه خیبر پختونخوا کې د کورنۍ تشدد مخنیوي په هکله د قانون وړاندیز صوبایي اسمبلی تر اوسه نه دی پاس کړی او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي یو اداري عورت فاونډیشن سره کارکوونکي سایما منیر وایي چې دا یو لنی پیښه نه ده. داسې ډېرې پیښې مخکې هم شوې دي. حکومت لږ سات لپه دې شور جوړ کړي، خلک هم په دې شور جوړ کړي، خو لږه موده پس نه ملزمان ونیسل شي او نه بیا څوک د دې پیښو ذکر کوي. هغه وایي چې هم د دې رویو له کبله د ښځو پر ضد تشدد کې هر کال زیاتوالی په کتو راځي. سایما منیر وایي چې څو موده وړاندې په ابتاباد کې هم یو ځوانه جنۍ په ګاډي کې دکه شانتې تړلې شوې وه او اوس وسوځولې شوه. بیا دغه پیښې هېرې کړی شي او څوک هم دا تپوس نه کوي چې ملزمان ونیسل شو او که نه.
خلکو دپاره ډېر انکریجنګ چې دا مړی یو افتر نیمه
میڈیا چتئی پولیس والا برازی ار سب کی اگے نہ پس بخیر خیریت چی سیم دغه سی دا کیس سی دا بم دغه سی
د اورت فاونډیشن له طرفه د اخبارونو نه راجم کړي سالانه شمیرې خای چی د خزو پر ضد تشدد کی د وخت سره اضافه شوی دا او د تیر کال سالانه شمیرې خای چی وزره اته سوا دو پنځوس خزې د تشدد ښکار شوی وي
د دل چشمیرې دی هغه چې دین او هغه 70% نم سیوا شوی د دې دا مطلب دی چې دل تر ډېر زیات د خزو د قتل او غیرت په نامه قتل او خودکشي دا درې وړ سیزن ډېر زیات دی نو اوس د کې لو خبره دا ده چې حکومت اوس نه مني
د خزو حقوقو یقیني کولو لپاره حکومت لا قانون سازي کې مشوره ورکونکي کمیشن غړي نیلم تورو ته چې کله په دې حق لا د خبرو کولو لپاره رابطه وشو نو هغه د مصروفیات وبانه وکړه حکومت د غرویو په حق لا سایمه منیر
د خزو خلاف تشدد بل چې دا کورنۍ واهل ټکول به هغه خو مخه چې پروت دی هغه دغه لاس ومنل اوس هم نه لاس لګي دا د هغه خبرې دي او دا به شپږ میاشتې پاتې شي اوبه میاشتې پاتې دا اسمبلی هم دغه سي ختم شي اوس کیسه ختمه ده مطلب دی چې دا د ښځو مسلې شي د هغه ترجیحات فهرست کې چیرته دي نه او حکومت چې هغه د خلکو د ذهنیت او د ادارو د ذهنیت ترجمانی څنګه د خلکو دلته ذهنیت دی زموږ د حکومتونو هغه سي ذهنیت دی او ذهنیت سره چې خزي چې دا دونه اهم نه دي
خدا هم د اهمیت وړ خبره ده ډېری د خزو پر ضد تشدد پیخي او د هغوی د غیرت په نوم وجنې اکثر کورنۍ پټي ساتي ک یو نیمه پیخه په اخبارونو کې او میډیا کې ریپورت هم شي نو په داسې وخت کې بیا نه هغه د مذهبي جماعتونو غړي او نه هغه عالمان په دې بیانات ورکوي څوک چې د کورنۍ تشدد په حق لا بیان ورکوي چې دا د کورنۍ ذاتی مسله ده او د ریاست په داسې مسلو کې سکار نشته او داسې قسمه قوانین هم غیر شرعي دي او د ښځو پر ضد تشدد او د هغوی د وجنې په داسې مهال روان دي چې په ملک کې قوانین هم شته پولیس هم شته او عدالتونه هم شته او د هر علاقې رواج او دستور هم شته چې پکې ښځه د عزت یا د کورنۍ غیرت هم ګڼل کیږي سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا دیو ریډیو پیښور
نو اردوونکو په پاکستان کې د پاناما کیس تاوریدنې پر مهال د قاضیانو 15 کسیزې ډلې د لومړي وزیر نواز شریف په خبرو کې د قطري پانګوال په اړه د نه څرګندونو له امله پوښتنې راپورته کړي خبر ده توی د شریف کورنۍ هڅه کوي په قطر کې کړې پانګونه د خلکو لسترګو پټه وساتي رابیا پیر پری بشپړ راپور لري
د پاناما لیک سمو مقدمې ته اورېدنې په محل سترې محکمې ته وزیر اعظم لاړخه د ثبوت په توګه وړاندې کړې سوې قطرې سرمایه کاری اهم ګرځولې او پوښتلې چې د کال 1993 څخه تر 1996 پورې د لندن فلیټس مالک څوک او سرمایه کاری د کوم ځای څخه راغلی و د پاناما لیک سمو مقدمې اورېدنه د جسټیس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سترې محکمې پنځه غړیزه بینچ کوي د اورېدنې په محل د وزیر اعظم د زامنو حسن او حسین نواز وکیل سلمان اکرم راجا خپل دلیلونو کې وویل چې ریکارډ څرګندوي چې د ګلف فیکټري څخه 12 میلیونه درهمه ګټه ترلاسه شوې و چې پرې په قطر کې سرمایه کاری شوې و جسټیس کوسا وویل چې د وزیر اعظم په وینا کې د قطري سرمایه کاری څه ذکر نه و جسټیس اعجاز الحسن وویل چې د دغه کیسې اهمه برخه قطري سرمایه کاری ده د حسین نواز تر مخه لندن فلیټس قطري سرمایه کاری څخه اخستل شوی و خو سوال دا دی چې د لندن د فلیټس لپاره پیسې د کوم ځای څخه او څرنګه راغلي وې د سلمان اکرم راجا وینا و چې 12 میلیونه السانی کورنۍ ته په شپږو کیسونو کې د سرمایه کاری لپاره ورکړې شوی و دوی زیاته کړه چې په لندن فلیټس کې د کال 1993 څخه حسن او حسین نواز ووسی خو دغه فلیټس د قطري شاهي خاندان و چې شریف کورنۍ ځینې په کال 2006 کې اخیستي و عدالت وپوښتل چې څرنګه ممکنه ده چې 14 کلو پورې بغیر د څه سببه دغه فلیټس د اوسېدو لپاره د وزیر اعظم زامنو ته ورکړې شوي و عدالت هم وویل چې ثبوت او ریکارډ دي ورته وړاندې کړل سي چې د کال 1993 څخه تر 1999 پورې دغه فلیټس د چا ملکیت و اورېدنه اوس تر سبا پورې څنډول شوې ده رابیه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکم
ملالا یوسفزای د علم رڼا غواړي
ډیری نوري خزي او جنکه هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه نه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
په پاکستان کې د خلکو د استعمال د پاره مصنوعاتو باندې نظر ساتونکي د هغوی د معیار د هغوی د کوالټۍ په حق لباندې ریسرچ کوونکي ادارې پی سی ایس آی یار په تیرو ورځو کې تقریبا شپاړس د داسو د داسې پیو معاینه کړې وه چې د کم د مختلفو کمپنو لخوا تیاریږي او دا په ډبو کې ملاویږي. د پی سی ایس آی یار د ریسرچ نه پس دا معلومه شوې ده چې په دې کې یوازې شپږ کمپنیانې داسې معیاري پی جوړوي چې هغه د خلکو د استعمال لپاره محفوظ دي. صادق قاسم شانه په تفصیلي رپورټ اورو.
په پاکستان کې خرڅیدونکي ز شپاړس قسمه پیک شوي پیو ټیسټ کولو نه پس د پاکستان کونسل اف ساينټیفیک اینڈ انډسټریل ریسرچ یا پی سی ایس آی آر خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په دې کې صرف شپږ قسمه پای د استعمال یا د سکولو لپاره صحیح دي. دغه تحقیق چې د پاکستان اعلی عدالت په حکم شوی وو د دې رپورت قومي اسمبلی کې هم وړاندې شوی. د پایو په پیکټ کې د زیاتې مودې لپاره بندولو کې مختلفې کمپنۍ مختلف طریقې استعمالوي. څوک پکې الټرا های ټمپریچر یا چې د یو سل پنځه دیرش سینټي ګریډ نه زیات اور کې پای پاخه کړي او نقصان دہ جراثیم پکې مرشي نو بیا یې پیک کوي. او بعضې کمپنۍ د پاسچرایزیشن نومي یو بلې طریقې سره پای د خرابېدو نه بچ کېدو او پیکټ کې بندولو نه مخکې استعمالوي. د پاکستان ساينسي او کارخانو په حق لا تحقیق کوونکي کونسل پی سی ایس آی آر خپل تحقیق کې د شپاړسو کمپنو پیو ټیسټ کړي وو او هغې کې شپږ کمپنۍ چې پکې یو ایچ ټي طریقې سره پی د اوږدې مودې استعمال لپاره په پیکټو کې پیک کړي وو هغې کې اولپرز، نسلې، ملک پاک، ڈے فریش، گڈ ملک، نورپور اوریجنل، حلیب فل کریم کمپنی شامل وی. پدی کې د حلیب پیو نه علاوه نور ټولو کمپنو پیو دغه ټیسټ کې صحیح یا د استعمال لپاره محفوظ وګرځول شو. لس نورې هغه کمپنۍ چې د پیسچرایزیشن طریقې سره پای پخوي او بیا پیک کوي هغې کې انهار ملک، ډیلی ډیری، ډوسی ملک، گورمه ملک، نورپور، نیوٹریوی، الفجر ملک، اچھا ملک، د ایڈمز او د پریما ملک شامل وو. په دې کې صرف پریما ملک د استعمال لپاره محفوظ وګرځولی شو. د پبلک هیلت یو ماهر ډاکټر فیاض وایي چې مارکیټ کې خرڅېدونکي په بوتلو کې اوبه او خصوصا ډیر پای داسې دي چې هغه که صحیح طریقې سره نوی پیک شوی یا نوی محفوظ شوی نو هغه سره مختلف قسمه بیماری کېدای شي او هغه د یو انسان صحت لپاره نقصان دی وي.
مونږ سره پاکستان کې څنګه تاسو قسمه برانډډ دغه خرچي کې او کلو په خو د دینه زیاتی دي نو دا شپه وو پکې دا سیدي چې دی ورکې د سیاست راسن اساس سمونه غ سټانډرډ چې دی د دبليو ایچ او یا نېشنل سټانډرډ دی ام آی آر اف پورا کوي دا نور نه پورا کوي چې کوم دا نه پورا کوي دا یو ټوله نه غټه خبره ده دا چې په دې کې دا سې ټاکسیک کیمیکل دا سې زهريله مواد دي چې تاسو څنګه اس کوي د خولې نه د دې بيماري شروع شي خلا د کوي معده خرابوي کلمه خرابوي ګردې خرابوي لیور خرابوي جگر خرابوي نو دا دې ټول بدن نه د وختو نه والی ته نکونو پورې په دې ټول دغه باندې چې د دې بد اثرات شته.
تیر کال د دسمبر میاش کې سپریم کورټ د پاکستان ساينسي او انډستریل تحقیق ادارې پی سی ایس آی آر ته د بوتلو کې بندي او بو او د پیکشوي پیو ټیسټ کولو حکم ورکړیو. دغه حکم د یو وکیل بیرستر ظفر الله خان په خواس ورکړل شوی وو. د چا تر مخه دغه غیر معیاري او پیکشوي پیو د لاسه خلک بیمارو سره مخ کیږي او عدالت د دغه تحقیق حکم ورکړیو. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، پیخبر.
او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکی په عراق او د بحیره روم په سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د جوړ تحریک د آی ایس آی ایل د پیسو ټکورا غونډولو او د ملګرو پیدا کولو د نیټورک د دانوانه کولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د حصول د پاره د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جائیداد په اختیار کې د ساتلو د خزانه د محکمې دفتر د کال 2018 په 10 جنوري د 2023 انتظامی حکم تر مخې سلور کسان عالمی ترهګر نامزد کړی دي. دا انتظامی حکم د ترهګرو او ترهګرو سره د لاس امداد کوونکو د مخنیوي د پاره جاری کړی شوی دی. کم کسان چې ترهګر نامزد کړی شوی دي په دې کې عراق، شام او انډونیشیا کې پراته د ISIL سلور کسان شامل دي. څوک چې په سویلي مرختیځه ایشیا او آسټریلیا کې د دولت اسلامیه د پاره د پروپیګنډې د خلکو د برتی کولو او دې تحریک له د مرستو حاصلولو په کارونو کې اخته دي. د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جائیداد په اختیار کې د اخیستو د خزانې د محکمې دفتر د امریکې د ولقې لاندې راتلونکي د دوی ټول مال جائیداد بند کړی دی او ټول امریکایان دوی سره د هر قسمه لین دین کولو نه منع کړی شوي دي. د وړومبي نامزد ترهګر نوم نیل کرسټوفر پرکاش دی. دی په آسټریلیا کې ISIL دپاره د جنگیالو د برتی کولو د ټولو نه ستر چارواکی دی او خلک شام او عراق ته د تلو دپاره ډاډه کوي. د کال 2015 په جون کې پرکاش د دولت اسلامیه دپاره د جنگیالو د برتی کولو د ستر چارواکي په حیث هغه وخت وپیژندلې شو څه وخت چې ده نوي برتی کړي جنگیالي خپل منزلي مقصود ته لیږل او د جنگیالو د برتی کولو دپاره د دولت اسلامیه په جاری کړی شوو ویډیوګانو کې ښکاره شو. دویم نامزد ترهګر عراق او شام کې د دولت اسلامیه دپاره د پروپیګنډې په کارونو کې اخته ترهګر خالد شروف نومیږي. دی د دولت اسلامیه لخوا د خلکو د وجلو عملیات هم سرته رسوي. بحری روم سیا مانور عثمان د ISIL دریم چارواکی دی. څوک چې د دولت اسلامیه د جنگیالو مشري کوي. انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د عملیاتو د اخراجاتو دپاره پیسې ټکیرا غونډی. دولت اسلامیه له خلق برتی کوي او د دولت اسلامیه د غړو ترمنځ سفر او مواصلاتو کې رابطه ساتي. سلورم کس عمان رحمان دی. د دولت اسلامیه له خلکو د برتی کولو او په میډیا د دولت اسلامیه د خبرونو خورولو کار کوي. د کال 2015 په اخیری ورځو کې دی په انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د جملو مرستیالانو مشر تصور کېدو باوجود د دې چې د کال 2010 نه دی په انډونیشیا کې بندیوان پروت دی. د دې ټولو کسانو د ترهګرو په حیث د نامزد کولو مقصد بین الاقوامي مالیاتي نظام ته د ISIL رسائی ختمول او د دې ترهګر تنظیم د ختمولو دپاره د عالمی اتحاد په کوششونو کې لاس امداد کول دي. دولت اسلامیه ګردی دنیا نه ځان له جنگیالي برتی کول غواړي. په دې سبب د امریکای حکومت به د دې تحریک ملګري هر چرته چې وي هدف کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. پښتنه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي. او ته پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.